فروری شلما د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د برابرۍ اهمیت ته پیاوړي کولو، د بېوزلۍ کمولو او د ټولو وګړو د مساوي حقونو د تضمین روښانه کولو په موخه لمانځل کیږي. د ټولنیز عدالت معنا دا ده چې هر فرد په ټولنه کې له جنسیتي، قومي، اقتصادي تبعیض پرته خدمتونو او مناسب ژوند ته لاسرسی ولري. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې زده کړو، کار او ټولنیزو خدماتو ته له برابر لاسرسی پرته په یوه هیواد کې ټولنیز عدالت نشي ټینګېدای. د ټولنیزو چارو پوه عبدالرزاق عدیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان
که د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د ټولنیز عدالت پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړي دي او بدبختانه د فقر، بیکاری او نابرابرۍ د پراختیا لامل شوي دي. د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو او کار محرومول نه یوازې د اساسي او انساني حقوقو نقض دی، بلکې د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم خنډ جوړوي. په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ټینګېدل جنسیتي تبعیض سره مخ دي.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2008 کال کې د ټولنیز برابرۍ د ترویج، د بېوزلۍ د کمولو او د ټولنیزې همغږۍ د پیاوړتیا په موخه ونومول شوه، خو په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې ولمانځل شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي، هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي، عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې د دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوې وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښون کده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بلورتا یو شمیر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه د پر وړه ورکم پر وړه ورکم د ده تر دواونه چې دوتونه دواوي دا د پرتې دي چې چا راته ویلي په دامه کې نه چې د بل تر فکر کوم لا زه به دته دواوي یو شی راوړم، کوم پیسې پیدا که دروغ نه چې دی ورته راوړم د پیسې نه وي نو دا لا ور راته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بېوزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده ماشومان کې خوب نشکوله موږ خپل په خوب نشکوله یخنی د بيداره کډیره ده او خټی دي او خیمه دوبو نډکی دي نو زمونږه کورون ته ضرورت د زمونږه سرپناه غمو کې کورن له جوړ
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومان د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشپګ میاشتنی نوروسته ورته باید سملاسی اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکي په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکي د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوی. نو موړې ټینګار کوي چې د روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیاي سکتور سره مرستې له سیاستا لری وساتي. نو موړې زیاته کړې چې حکومت له هغو مرستکونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمی کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لبیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکباله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پايشه بوته نګدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لنړیوال شلوریز جام سره مخخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوا لوبې نیوزیلند او بیا سویلي افریقا ته وبایللې، خو درېم او څلورم لوبې لا متحده عرب امارات او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان اول په دغه جام کې سم و نزلې د سره لدې چې دوه لوبي هم وګټلې ولې لپاره مختګه پاتې شو او عمل څه په همدیاړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلاوري زلوبو کې د خپل ورستۍ ډلېي زلوبي په تر سره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوي په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې تی وی پیاوړي بریا لتر لاسکول ورسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. کڅه هم د بریا بل پړاو ته د تاک چانس برابر نکړ، خو د ډلېي زلوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمیر مینوال دا پیوړې بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل،
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د یو رقابت ها نامید کننده بود،
که هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر خو که نورو پړاوونو ته تللی وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم مقتل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یو بل مینوالي خاطرې چې د دې جام ټول سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل،
موږ بدبختی دا و چې د زموږ لوبډله په ډیره سخته ګرو کې شامل و، خو په ټوله کې د زمنګ د سفر پایلم د سي ډیر خنو و. خدا چانس ده ځینې وخت کې لوبډلو سره یاري کوي ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه اخر لوبو کې برته خراتګ وکړه. دوی زمنګ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډله تل زمنګ په خلو باندې خندار
دا لوبه د هند په چنای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 500 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلای پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلی افریقا، متحده عربی امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلی د فبروري پاتمه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه له سویلی افریقا ماته وخړه، خو د فبروري په 14مه متحده عربی اماراتو ته په 5 وکټو ماته ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ د facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی آدرس ته د غراز ازادي راډیو خپل خبرونې یا د ورځې تازه خبرونه راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټوئیټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمه پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې مو خدای د سیمه زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نور ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګرنوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بل غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو. خو د سره کوټر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډیر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې. نو دا د تنه ځوانانو په عموم کې چې ټول خو ځوانونه دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه دیونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډیر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنا ساحه مری پیشي.
دا تنه یو فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. دیا د سیمه اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوي غن اورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه وي ان شاء الله. د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره هم زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تنه یو غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تنه ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تنه یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنه په برخه کې ونه غرونه او ځنګلونه ډیر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال او خپل هوا ولرو. نو ټول ته پیغام دا غدای چې دوی پاینده کې دیونه وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنې کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت د تړنې د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو هم سپدې تنګ دی په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنې ځوانانو پر کم راپاتسي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دیوی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوست معتدل هوا لري نو د څنګلور ولایتونو په پرتله په کې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کې وي. د خلکو یو ټولیز غوښتنه داده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم کی هلی مومنی درنو زده کوونکو هله د چروغ جوړ بیا ست وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مو شپر مخځه تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص ویم هله د چ د تل پسیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بور سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دی. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو د شمدریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیزو ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم ویل د احساساتي، رواني، ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېر ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل، کچېرې هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کم ولو د رواني حالت د شکول سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه د دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، د خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې، یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې، ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري، داسې یو کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له دغه سره خبرې کولای شي، د خپل هر ډول افکار او احساساتو په حق له دغه سره خبرې کولای شي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود وسی، یا تاسو دا ډول کسان ولري، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لري کېږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود وسی، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای شي چې تاسو ته شی مشورې درکړي، شلارښوونه تاسو ته وکړي چې هغه ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړی وي او د هغه په حق له پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډیر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ، کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږي یا د هغه سره مخ کیږي، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، شیله شونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي، یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې دای سیستاسي د کورنۍ غړي ووسی، کې دای سیستاسي دوستانو همکارانه هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور ور وي، یعنی داسې کسان مې چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویری څخه، د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای شي. یعنی تر دې هدف باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چې د هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای شي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه واسه دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملی ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملی ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه ووسی، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای ووسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچېر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکوالی سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو شاد ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړئ. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي د تزرن نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبري وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان ووسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ ووسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل ووسی. تاسو هم د باور وړ کسان ووسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولرئ، هغه به هم تاسو په پوره ډول تاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول تاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخه ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخه لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوون کې. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوون کې دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دی. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصینو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دی. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي، یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شي چې خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه کې هیله مې ومني، هیله د چې روغ جوړ بیا ستاسو وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته، هیله د چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساساتو سره تر ول مقابله کولای سو، او د داسې احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمنو احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لاس په هوا نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درک کړي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې ودا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وستخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډه ول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغه څخه متشتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه، د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلېږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولای سئ چې وایئ چې زه کولای سم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم، دا ډول مثبت جملې وکاروي، خپل ځان ته په خپل مثبت افکار رامنځته کړي چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړي. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسې فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسې په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسې د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ، د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسې د طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنی ډیر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې د احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنی تاسو ته ذهني آرامتیا درکوي. ترڅنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني آرامتیا د تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړ سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالی، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودي، د دې دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپلې نیمګړتیاوې، خپل تېروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، د هغه د پلان پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو، تر څو وکولای سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې ورسنی شي، به تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه، هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چره.